چیرې میډال ورکړه غلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي رادیو اوري چې ورځې د اونۍ څلور وشتات خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته را بولم چې احمد شبر چمتو کړی ده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلمه مکوم د جنید د شعر د جایزې شرایط سړي
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کونل پاس کو خرونو کې مو لیوې مشاعرې خبرو
ګټي وکی د پښپلې لنډیرا خدس پغمې
نور شیرونه هم درو
چې پتوره باندې وژني خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کوي
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي
دا افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکر دي فکر نکوم چې د پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مز ذکر
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کیدا که څه هم مور می د بام نه لسیل کول من کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمې جایزې په اړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونو په ترڅ کې سشنې جایزې اعلان شي. د جنید د شعر جایزې پروسه کال 15 کسانو ته ورکړل شوې. امینه فنا، مرسل احمد سي، خالد ریحان ببري، حیات الله لاروي او اباسین کاتب ته پروسه کال لومړی جایزه یو نارینه او بشزه ته اختصاص شو چارزشت و 1500 امریکای ډالر او درې نوري جایزې هر یو د 300 ډالر وو. د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسوول شي. سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکای ډالر په ارزښت، خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته، یعنی نوري جایزې هغه چاته ورکول کیږي چې عمر لشپاره سو تر 40 کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ده عمر نه دی محدود شوی. همدا د سشکل نوې جایزه داسې ورکول کیږي چې د جنید د جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي، بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابی شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پروسشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري.
په جایزو کې بدلون نه دی راغلی. هغه شاعران چې څنګه د 1400 او 1300 کلو ترمنځ وي خپل درې شعرونه د خوښې شعرونه منقل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خوږې شعرونو و پونې ته لاړ شي او هلته یې دغه شعرونه په څه نور معلوماتو سره پورته کړي. خو که په هغه کې کوم ستونزې ورته پېښ شي نو کولی شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزي ته په کابل کې دی خپل شعرونه د ایمیل له لارې هم واستوي. تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د 1500 ډالرو جایزې دي چې یوه د ښځینه شاعرانو لپاره او بله د نارینه وو لپاره او درې نورې بیا جنسیتي معیار نه لري. درې نورې جایزې د 300 ډالرو جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کیږي.
د اگست 11 ته نیټه ته ډیر وخت نه دی پاتې، تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولې؟
وو په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو. شمیره مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به یې د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان دننه دي حقوق ته اولویت ورکوي او کنه له ټول نړۍ له شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وی نور نور که د هر دینه وی مونږه قبلو.
د شعر شکل خو مهمه نه ده کدا غزل وی کلاسیک وی معاصر شعر وی او حتی روایی وی
هغه مونږه محدود کړای نه دی خو زړه شوم ویل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی هغه دا وی د پاره د کوم تعین شوی لار خود نشته زما اعتماد په دوی باندې دی ځکه پروسه کالم دوی هغه قضاوت چې وډیر زما په نظر ډیر ښه قضاوت مثلا ک دوی د پاره نوښت یو ارزښت وی نو هغه دوی کوي خو دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه وی شکلی فرمی محدودیت نشته
د جایزو اعلان به بیا کله کیش
زه فکر کوم چې یو حداقل دوه اونۍ وخت داوران ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي خپل کار تمام کړي نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځه لس ورځې دغه انتظار غواړي پس لاغنه نو اعلان کړي
له استاد جنید څخه مننه په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخه کړو د وی مشاعري راپور لرو دا مشاعري به ځانګړتیا لري د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه مشاعري په افغانستان کې عامه دي په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعري کیږي خود ګمبیر د مشاعري ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه هم له سیاسي څنګه پریوللي وو تفصیل په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړه کې پرته زرغونه او خکول سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خبرېدل څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځېدلې د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنگه شوه و خونن همدې لري پرتی او لتبیخ کلاګانو ډکه سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شینسیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران لیکوالان د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي په خپل شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي خلاګانو صفاتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي
کشمیر دے سنگر کٹار کروں دیوز نت رقم وڑو نماز ورز دبارا نمرا روان پدی مسیر دے کشمیر دے
دا غگ د خوږجبی شاعر او نظموین کی سائم رمضان دے چی شیرونه او نظمونه ی تل د خلکو د خوخی او ساتیری سبب شوی سوتنا ترنم کوون کی بیا پخپلو خکلو او زړه راخونکو غغونو کی له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دی له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دی د دې خاورې د زامنو لسرونو کوزي نشي عبدالواری سیرت هم په دغو آسمان څکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جان دی
دغرا په سر می تیار کور دے وا
وما تو تکای کرچه کگا گور زما وڑی ونی سل گئی و هم جڑا رازینا
د کونړ اطلاعات او کلچر چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل په دغه لری پرتا خول طبیح کولاګان څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړ چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خاطر پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینه وګوري او د نن نروستو دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته چوکې واره د خاص نډک زینه په خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسدآباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړۍ مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څخه غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شو پیدا هر کور کې ملالې شو جندم پور تپنړې شو.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي یې بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنې شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودی دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار دی تیرې زمانې ته بیایي او د هغې ارمان کوي. دغه پخواني وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه کراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په ژبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکی د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکی شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانځي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ول شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي شاعری ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شم بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهور خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډېر متاثره کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوې لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل عواطفې تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامع غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوې وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي، هغه جبران خلیل جبران یو خبره کړې وې چې ښکلا په څیرو کې نه ده بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې د ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نشو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ پردي ژوند بیانوو هم هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبره ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه یې بدله شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غني خان راتګ ده چې دا هم پښتو شعر ته یې نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه را وروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، د پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، که عاطفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم راانتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعري قالبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرل خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم هم لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالیستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینو د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یه مرګی ماشومان می راته خاندي، سره پرېږده څو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجمانی کوي، یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمانیازي یو وړوکی نظم ده، د لحظې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زمې په خپل زړه چلی پا راکاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصرې ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په ناست، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې. نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي، اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دوه لارې یا دوه لوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده، چې هغه هم ځینې شاعران د کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوی کلبونه نوی اصطلاحات نوی فکر پکې کاروي او نوی لار لري او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې کچیرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګټ کړي نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري خصوصا د نالوستې خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالېږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري او د حساب وړ کسان پکې شته داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانه او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل شخې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډو را جگ په پستو وړانګو یې لمبېږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپې سپې ځي آینده او ځنګل لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې ته غوږ درسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غدونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند خوږه چیلۍ او ځنګل لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوي وحشت با پرانستی د فنا دوړې په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده بل شعر لرو سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي دا د عابري سپوږمۍ د دې شعر یو مصره ده
خوانی هلی پزړه کې پیدا کیږي هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه چې پتوره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم دا او به کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي کباور وکړو په دې تن کو ګلونو کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاغلی سپوشمی مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې پروګرام ته خپل شخ ثبت کړیو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې غټوري دي کنه دي. میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده. د پووینو سنگار شوی شونډې په نوم خپل لنډه کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و. ل دوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندې څنګه ورته ښکاری.
بهیر کې کارکتنه د غونډې یو له هغو برخو څخه ده چې په واقعي توګه هر بهیروالي ته د زده کړې منبع ګرځېدلې ده. له دې برخې یعنې ډېر څه زده کېږي. شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي، حتی کېدای شي په ورکشاپ پوهنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوې. ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کېږي او یو اثر چې ده هر اړخیزه وڅېړي. شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم. ما خپل د دې لپاره چې نوي کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي. دی بهیر ته دې په خاطر راغلی یم چې یو څه زده کړم، د ټولو لیکوالانو نظریات واورم، خپل ظرفیت لوړ کړم. خو کره کتنه یو له هغو برخو ده چې زما ظرفیت لوړ کړ. ما ته دا توان راکړ چې لا ډېر زده کړم او ما سکل خپل کیسه کره کتنې ته وړاندې کوله. زه په دې ښه پوهېدم چې زما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به هم راپرسیر شي، خو په خپل مې بیر کړه ځان ارباله ډیره قوی کار کتنه په وسوا او په خپل می ان ډیر څه تریز د کلسي په نورو کیسو کې مې وکوله شو هغه سمونه وکړم.
میمونه جان تاسو ول ډیر څه مو تریز د کړل، تاسو کولی شئ چې ماته وایئ چې مثال راکړئ په کومه برخه کې تاسو ته دا کار کتنه غټوره و؟
شخصا ماته د لنګ کیسو په لیکلو په برخه کې دا کار کتنه ډیره ځکه چې د لنډ کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوهیږم. صحیح ده، ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه اړخونه چې زه نوم ورته متوجه دوی زه ورته متوجه کړم. د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې څه اړین دي، کرکټر باید څه ډول وي، نمونه باید څه ډول انتخاب کړو، یا هم مکالمه باید څه ډول وو، چې دا هغه هر څه چې زه نن په خپل کیسه کې یعنی مراتبوم، یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوې ده. دا یوازې د دې کرکتنې برکت وو او د ما سره سره دې زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی. یعنی دا کرکتنه نه تنها سی و کرکتنه ده، بلکې د ظرفیت لوړولو یو ستر نه وخت ده. هر لیکوال دې ته لیواله ده چې د هواد با تجربه او برجسته لیکوالانو، ادیبانو، شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي سی او د بل سره صمیمیت لري، همکاري کوي. شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونی یو بل ته لیکو، یو بل ته نظرونه پور کوي او دا کرکتن ناسې دوی مثلا یو کاسته کولې ګویو نظر به ورکړي. اما په کرکتنه کې چې اویا بهیروالې دي، هر بهیروالې چې دوه نظر به ورکړي، تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول؟ فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي، یا هم په یو ورکشاپ کې هر خيزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي. اما په دې بهیر کې دومره بهیروالې چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي.
استاس په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید، یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې دی او چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبرې پکوي هم داسې ده؟
بالکل بالکل، یعنی په صرف کې به وازی د کتابي نظر راوښتل شي یا به هغه څه نظر چې استاد لري مکتبه وړاندې کی. اما بهیر والی سې په دې حقیقت کار کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک یو کیسلي کې اتمنه یو موضوع چې وړاندې کوي، شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږ تجربه دی، زمونږ معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي. دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي، یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي، خپل هغه ځان ته یو موضوع دا او په غوانی باید کره کتنه وکړای شي. یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کره کتنه وشي چې واسر کې باید د ټولنیز اړخ څه ډول راواخلو، یا هم په یو اثر کې مثلا د کریکټر نه څه خوښ ولرو، آیا موږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول اوسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې ته باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي کوي نه لوبي، نو دا هغه څه دي چې موږ خپل په بهیر کې زده کړل او دې بهیر څخه موږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي. سره له دې چې منفي اړخونه موږ ته برسېره کوي، دا مثبت اړخونه موږ ته انرژي راکوي. دې بهیر یو شی ګڼه دا سره له منفي اړخونه چې په کار کتنه کې موږ ته ښیي، موږ ته سمونه راښیي او موږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو. سره له دې موږ ته انرژي راکوي، زموږ ملتیا کوي، یا هم موږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو. او موږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالانو نظرونه په خپل اثر لرو، دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپله په مختلفو غونډو کې پخوا هم په جنو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نور غونډو کې وانډه اخیستې ده، لږه یوازې دا اخس کړای وو چې نقد یوازې د منفي اړخونو د برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید مخته کړو. اما په د خوځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لري چې په منفي اړخونه راخلي، مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو خېګنه د افغان د خوځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالې چې خپل پنځونه یا هم اثر کارکتنې ته وړاندې کوي، دوی دغه هر انجلۍ ډیره په سړه سینه دي دوی نظریات اوري. واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کارکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري، کارکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی، ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو، د زده کړې لپاره راغلي یو بل به زده کړو. او بهیروالې چې دي زموږ مشانې نجونې او مېرمنې ټولې سره لدې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واثر شخصا دا کارکتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کرکتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو خېګنه ده. دوی مخې ګڼه داسې منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د موږ په ظرفیت په لوړولو کې لا موږ سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړی دي، فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو زده کړی ډیره قوي کرکتنه ده، او واقعیا موږ ته ویاړ داسې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي، کېدی شي چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دا کوم نقد چې کړی دی دا بې ځایه نقد و. لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د همغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کرکتنه کېده، ما مخکې مې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کرکتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅ کله مې داسې نه دي ویلي چې دا به کومې دي عقدې له مخې، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه ده کړی. ټول صمیمي مخ ته ځي، هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کېږي. او ورسره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشحاله دي، هغه د اثر یا هم د هغه د پنځونې منفي اړخونه هم نه بیانوي، باید دا یو ډېره خوشبختي وګڼو. او څوک چې موږ ته وړاندې کوي یا موږ ته وایي، له دې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو ښه برخه وګڼو. ورسره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او بیرته خپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي، هغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چا ته نه برابرېږي. زموږ بهیروالي په قدر پوه دي، زموږ د بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کرکتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاسترالنه بوله مسی، دغه زموږ بحثونه زموږ کرکتنه په صفو باندې نشریږي، دوی لولي، واقعا د دوی لپاره هم ستره لاسترالنه ده چې دې څخه څه زده کړي او د دې برخه مستفید شي، ځکه دې کې ډېر قوي قوي بحثونه کیږي، او دغه بحثونه له هرې زاویې کېږي، په یو اثر له هرې زاویې بحث یو ډېره ښه لاسترالنه ده، او یو ښه فرصت ده د ټولو لپاره چې په هره د یو اثر په هر اړخ پوه شي، او په خپلو اثرونو پنځولو کې په ځان تطبیق کړي.
لکسل کوالی میمونې کامران څخه مننه پدې خبرونه کې وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا وی لري.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لاندې کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
د ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطر لیکلو ته مخه کو. خاطر یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغو کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پیښې که ماتې دي که بریاوې دي پکې بیان کړي. کره کتونکي د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. له دې څخه یې مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل م کوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یوه بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکو وایي چې په خاطره کې که چېرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اغیز به یې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یوه تغیر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدای شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او پای ولري. ځوان لیکوال شکلا نور خاطرې لیکي. مخکې له دې چې له دوی څخه واورو چې کله خاطرې لیکلو ته مخه کوي، د دوی په شخ به د دوی یوه خاطره واورو.
د سینوها له کتاب نه مې هغه څه زده کړل چې کورنۍ مې نه و راته خودلې، او ځینې وختونه به مې په خپلو خبرو کې د سینوها مثال ورکو. یوه ورځ په بام کې ناست وم، د سینوها ناول وروستۍ برخه مې ولوسته. ماښام و، هوا ورو په ورو تیاره کېده. د ناول وروستۍ جملې مې په سختۍ ولوستې. د سینوها کتاب مې بند کړ. دلته هم د تپس په څیر ښایسته شمال و. که څه هم مور مې د بام نه لسیل کولو منع کړی وم، خو بیا مې هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غره ته مې وکتل. په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روښانه ښکارېده. لرې باد به کله کله د ونو خاخونه وخوځول. د سړک ننداره خو لا ښکلې وه. موټرونه واړه ښکارېده. د سینوها کتاب مې لا په لاس کې و. کېناستم، کتابچه او قلم مې راواخیستل. د لیټر تتې رڼا ته مې د احساس په نوم لیکنه وکړه.
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود، زمان او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو، لا سږی راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړه. اوس کدی تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکي؟
خاطری خو ځینې وخت چې احساس را سره پیدا شي لیکم. یي بعضی وخت ډیر تنها اوسم، بعضی وخت ډیر دردمند اوسم. خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریکم، نه پوهېږم کوم غواړم خپل له ما سره. او ډیرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي.
څه رقم احساس مو مطلب دی؟ یعنی څه رقم احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک؟
کله چې زه مطالعه کوم، ځینې وختونه کله چې زه زم کورس ته، کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات، بعضی وخت زه په کورس کې چې کله جنې ګورم د هغوی غمونه، د افغانستان حالات، دا ما ډېر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل، دې وخت کې زه چې کله ګورم مخامخ افغانستان، مخامخ غلغلون دی چې ګورم، کله چې زه زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم، بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورونه ګورم، کله چې هغه د افغانستان حالات هم بیخي هماغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې، بعضې کورونه واړه، بعضې چیټ، بعضې نو دغه حالات، دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو
دا حالات دي چې لیکل کوم
او انسان چې لیکي له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فازن تاسو ویل سي لسترګو کار اخلي په سترګو کې څه غرو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مزرت راتلشي چې راځي او څه ولیکه له نور حواس هم په تاسو باندې خاطره لیکي مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه شی هم په تاسو خاطره لیکلي
داسې شیان نیم خوښېږي خوښېږي چې خاطرې ولیکم خو کومه خبره چې تاسو وکړله د ډوډۍ بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې ډېر زیات مې خوښېږي چې ولیکم
زما مطلب دا و عادتا د دې سترګو له حصه له باسره حصه افغان لیکوال ډیره استفاده کوي لیکن له سامیه حصه یو څه اورو یا یو شامه حصه یو څه بوی کوو له دغه په خپل لیکنو کې ډیره استفاده نه کوي په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیره ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سم واوریدله یغه بار باندې خاطره ولیکله فرزند ترور کوته ولاړم دی غوی پکور کې دا رنګ بویتو بیا می دا خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي
دا ډیر زیات خېزه کوي چې ته په دې باندې خاطرې کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکړې چې په دې باندې خپل خاطرې لري لیکم مثلا کله چې ز نری شمال حس کما یو خاطره می ذهن ته راځي ز خپل خاطرې لیکم نو مثال په توګه ما سينوها په یغه سينوها خاطره مشه کړې کې می هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپیشل نری بادو یعنی بعضی وخت کله ز باد یا بعضی وخت هغه د خکولا دی اوس چې خکولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره راول یعنی دی باندې باید ز خاطره ولیکم او زیاتره وخت د خاطره د ډیر زیات خپل کوي هم زما پلان تل راته وای چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهم دی کله چې احساس لري بیا ډیره خاطره لیکل شي نو دا ډیر زیات خي او زیاتره وخت خپل خاطرې هم د سړي کما یو ناڅاپي کله چې اوس ګورم حس کوم بیا ز ډیره خاطره لیکل شي ماما
لشکولا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومرو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدای سپارم شدی وي
د سند سپینو شګو نمې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نمې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان ورتا حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا دیا رنگ میں اوٹا ورکڑو لخو بنو دشیبا ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبلبل سندسکینو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخکو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخکو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل سپوک میں کڑا دا زہرا پست غزلے خنداتا دا تنظر و خکل زر کے گڑے دلے دستورو مست سترگ غلے غلے را پی دلے رو رو پی مستی راغلا دزوانے اور ایک بل رو رو پی مستی راغلا دزوانے اور ایک بل سند سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل دے ٹول خر کی جہان اور تائے ران ران قتل